قدرمن اوریدن کو ترار سلام رئیس ما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ماښام د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 25مه نیټه چې د 1408 میجری شمسي کال د جدید میاشتې د څلورمې نیټې سره برابر ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونیو مهمو پیښو ته په کتنه کې به ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر مرکه د روغتیا په خپرونه کې به په امریکا کښې د اخلي او عصبي مرضیو د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني خبرې د عصبي تشویشونو او نورو مرضیو په اړه، او د پروګرام په آخر کښې به د استاد ماهوش په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکی او کارپوه ښاغلی ډاکټر اسحاق اتمر همدا اوس زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جنابي ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه به د مرکې دپاره ومنل. مننه
اشنا صاحب، تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جنابي ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع شوې، اما اوس د نامعلومه علتونو د مخې بیرته درېدلی دي. د طالبانو یو هیئت پاکستان ته تللی دي تر څو د کویتې شورا او نورو نظامي طالبانو سره د هغه لس ورځني وربند په اړه خبرې وکړي، کوم چې خلیلزاد یې پیشنهاد کړی دی. ستاسو د نظره د امریکا او طالبانو د خبرې به څه پایلې ولري؟ آیا دوی به وربند ته غاړه کښېږدي؟
تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم، امریکایان هم دې ته اړ شوي دي چې په هر شکل کې وي افغانستان کې باید دوی صلح راولي او یو اوربند وکړي. لیکن د طالبانو د خوا نه یو مشکل دا دی چې هغوی کوم چې د هغوی سرتیري په ساحه کې یا په افغانستان کې جنګېږي، دوی د اوربند دپاره زړه نښه کوي، ځکه که کله اوربند کېږي دا ټول د طالبانو ډلې دوی د لس ورځو دپاره یا د ډېر وخت دپاره دوی کرښې پرېږدي او بیا دوی خپل کورونو ته دغه زمینه دوی ته مساعدېږي چې دوی خپل ولسوالیو ته لاړ شي، خپل کورونو ته لاړ شي. بیا د دوی راټولول او دوی مسلح کول د طالبانو دپاره ډېر ستونزمن دی. او محلي قومندانان کوم چې د طالبانو تر لاس لاندې دوی په ساحه کښې جګړه کوي، دا هم په همدغه شکل دی. نو طالبانو ته دغه یو لوی تشویش دی که کله دوی اوربند مني، نو د دوی ټولې جنګي ډلې جګړه پرېږدي او هغه موقعیتونه هم د لاسه ورکوي کوم چې اوس د دوی په لاس کښې دي. طالبان د دې خواته کې دي چې دغه مخکې د دې نه چې کوم اوربند رامنځته شي، دوی نشي کولی چې ډېر امتیازات او تعهدات د امریکایي لورې نه واخلي. لیکن امریکایان هم په دې باندې پوه دي که تر څو طالبانو اوربند نه منلی، دوی سره موافقه نه لاسلیک کېږي. دا اوس هغسې یو حالت کې دی چې یا باید طالبان عقب نشینی وکړي یا باید امریکایان عقب نشینی وکړي د اوسني دریځونه ځینې. نو په هر صورت راتلونکې څو ورځې به دا معلوم شي چې آیا امریکایان بدون د اوربند نه کوم معاهده دوی سره لاسلیک کوي که نه، او یا طالبان دې ته چمتو کېږي چې اوربند ومني او د اوربند د منلو سره سم افغانستان کښې که اوربند او این اربان رامن سشین و جوانان ترمین در مذاکرات بین پیس کی گی خو تلت در طالبان مختلف بیاندان و دی برخه کی مختلف نظرین دلیده دی سویل شاین پا خبره چی طالبان و رسمی بیانده آوی وی چی منگا اربان نمانو یعنی تروس پوری در طالبان و رهبری پدی نده قانو شوی چی سراسری اربان مومنی بلکه تی دی امریکایان سر اربان منی او پا محدود زایین که اربان منی یعنی فرسیوی چی هم تا امریکایان سیدی یا وی پلاس کلومتری یا پینجلس کلومتری که دی اربان منی خو امریکایان دا خبره بیا تقریبا پیالوی دایره که کوریا و آغا تا چی امریکایان دیدی پلاویان دی چی پتول افغانستان که دی اربان نوشی یا بین الافغانی مذاکرات پیلشی او امداسی پروسه پر مخلاشی و توافق نامه دی امزاشی اوز هم دی طالبان و یا اشمیر مشتان خبرات رو دی پارا پاکستان که دی خو قلبه دستی به چی دوی با دی طالبان و مشتان سر خبری که خوز ما پاکیه چون که دی پروسه که پاکستان نخشیر مهم بی دوی والی دی پاکستان دی استخبارات سر دی پاکستانی استخبارات دی مقامات سر فدی بانی خبری و کی ترچو چی دی آخوی توافقه وقتی تلشی او پاکستانو گوی چی پدی برخه کی پدر موقعیت دی پاکستانیانو چه منافع خوندی که داشی
مننه تاسو د طالبانو اختلاف ته اشاره وکړه. دوی په داسې وخت کې چې په قطر کې مذاکرات روان و د امریکا پر یو مرکزي قومنداني په بګرام کې حمله وکړه چې دا هغه وروسته بیا د خبرې ودرېدلې او خلیلزاد پاکستان ته ولاړې د پاکستاني جنرالانو سره ولیدله. تاسو د نظره د پاکستان تاثیر پر دوی څومره دی او تر څو چې پاکستان په دغه پروسه کې مستقیم شامل نه وي آیا دغه سولې خبرې به پایلې ولري؟
دغه یو څو فرضیې دي چې سړی په هغه باندې فکر کولی شي. یو دا چې کوم هغه طالبان چې دلته په ډګر کې په اصطلاح جګړې کې بوخت دي دی دوی ترمینز او در قطر در دفتر ترمینز اما هنگی نشته کم که دی قطر دفتر فیصلی که دوی اغا فیصلی تردیر برید پوری دی اغا فیصلو مخالفت خیلی مثلا لکه چطا شورت اشاره او که دی بدرام حمله اغس یا وقتی رامین شور لکه چی طالبان و امریکان سر دیر نویدی و چی ده ها موافقت نامه امزا که یا مثلا ده شیخ درک اغا دیه و امریکایی سر دیر دیو جل و مسلا و کم چی کاملا دی مختلشی و کم دیوک ده چی دونالد ترامپ دی تو بله نور کرده و او پر وقتی باید ده ها لفتی شوه و دل ده کابل که دی دوشو و امریکایان و دیر پلوان در مذاکرات او در اولتا دیر کارنده ده چه دلتا پسوفوفو که یا پا محلی قواندانانو که اختلاف نظر ده نسبت در قطر در دفتر سرکی آوی کم مذاکرات چه پرمخ بوزی دیر والی که اغا مذاکرات سا پوتاش کی او اغا تا اعتبار دور دیر وارنی کی یا دی امریکایانو اکس الامل را او پاروی او اخوی نوی تصمیم پدی کنیشی نوزم در از حالت ده چه طالبان کوشش که چه کدوی امریکان سر یو توافق ترشیدی دیدی در توافق پدگر که پساها که تخریب و سپوتاج نیشی از پدی باورم چه اوز بخبل طالبان کندیر مختلف دستی و فرقیش دهی چه دوی یو بل سرا پورا هم نظر نبی یعنی در موافقت نامه پا ورخه که در افغانستان دیم کوبت سرا دی مزاکرات پا ورخه که این طالبان داغواری چه ارتون به ورچ که دیشی جنگ او ترولشی او داوین افغانی مزاکرات دیشوروشی او اربان دیوشی دا از اره دنن افغانستان که ساسا ولشی او سیده چالتا دی گاونده دی سهوارات مسئله دی نو اوی کوشش کی چطر آخرین هده پوری خپل اصطلاع منافی خوندی و ساتی و خپل برخ پدی که قوی کی ترسو چه افغانستان حکومت امریکایان دی تا ارو واسی چه که توی مختن تساکی
مننه په داس حال کې چې په افغانستان کې د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشری پالی اعلان کړی اشرف غنی تر ټولو زیاتې رای ګټلې دي چې د هغه مخالفین په خاص توګه عبدالله عبدالله یې نه مني اوس داسې تپوتلاش شروع دی چې د سولې پروسه چې پخوا د انتخاباتو سره همزمانه شروع سوې وه بیرته چټکه سي تر څو انتخاباتي پروسه ناکامه کړي ستاسو نظر آیا همداسې تپوتلاشونه به نتیجه ورکړي او که به د انتخاباتو پایلې ومنل سي؟
دغه ټول کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه د دغه قدرتونو د خوا نه په ګرانګان نیول شوي دي. اول تاسو د افغانستان ولس ته که پام وکړئ په دېرش یا پنځه دېرش میلیونه نفوسو کې یو نیم میلیون دې ته چمتو شول چې لاړ شي دوی رایه ورکړي. زما پختی روانده طور جاله هم ده داکتر سو اشرف غنی جاله هم ده داکتر سو عبدالله او هم نور دلی چی دی نواندار دی دیر روی جفا او روی خیالت در افغانستان دی مسلم سرک کره او نگیدی چیه زبا دی باورم کلا چی دولست میلیون نفوس که چی دی ده رای مستحقو یو نیم میلیون چې او په دېرش میلیونو کښې یو نیم میلیون چې ټولو ته رایې ورکړي ټول شپاړس یا اتلس نمایندانو ته دوی رایې ورکړي ډېر د کمې مشروعیت نه دی برخورداره دي. په دې معنا چې په دې یو نیم میلیونو کښې هم د ډاکتر صاحب اشرف غني نهه لکه رایې دي ډاکتر صاحب عبدالله اووه لکه رایې دي که هغه هم صحیح تقلب او تخلف کشان چې کښېنه تاسو وباسي دا رقمم ډېر ټیټ راځي. دا یو دور ډېر لوی خیانت دی د افغانستان د ولسونو سره چې په دې باور باندې وهغوی چې په افغانستان کښې به انتخابات جوړ شي په افغانستان کښې به یو انتخابي حکومت را شي په افغانستان کښې به ډیموکراسي را شي په افغانستان کښې به د بشر د حقوقو خوندي ساتل کېږي د بشر د حقوق. نو که تاسو وګورئ دغه ټول د ډیموکراسي بنسټونه د دغه کسانو د خوانه د خیانت په وسیله او د تقلب په وسیله او د هغه جفا په وسیله چې دوی د خلکو په مقابل کښې لري ټول هیلې د خاورو سره خاورې شوې. زه په دې باور یم چې مخکې د دې نه چې که مونږ داسې یو رئیسي جمهور لري چې هغه په نهه لکه رایو باندې راغلي ولو که دغه رایې شفافې وي نو دا د دېرش میلیونو دپاره ډېر کم دی او د افغانستان ولس خو بل چاره نه درلود غیر د دې نه چې فقط دوی دغه تصمیم ونیسي چې دوی انتخابات ته لاړ نه شي. ځکه چې پوهېده په دې مسله باندې د افغانستان ولس چې دغه ټول تقلب دی دغه ټول بهرني لاسونه دي. په تېر انتخاباتو کښې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راغی او یو حکومت یې جوړ کړو چې هغه نه په قانون کښې وو او نه په قانون اساسي کښې وو او نه د افغانستان په تاریخ کښې وو. اوس هم دغه چې دوی لګیا دي دغه کارونه کوي دا ټول د ډیموکراسي د قوانینو سره په مغایرت کښې دی د خلکو د منافعو سره په مغایرت کښې دی. دوی د افغانستان دېرش میلیونه خو ګرانګان نیولي دي ځان ته او په دې باندې دوی په سر باندې د خپل منافعو په خاطر تجارتونه کوي. تاسو وګورئ د ډاکتر صاحب اشرف غني سره هغسې جنایتکاران ولاړ دي هغسې کسان ولاړ دي چې دوی د فساد په تورونو باندې محکوم دي حتی په وزارتونو کښې د وزیر په سویه د مونږ سویه کار کوي لیکن هغه لږ یې دوسیې لږ یې په سازوالۍ کښې هغه ته څوک نه ګوري. همدغسې که تاسې را شئ ډاکتر صاحب عبدالله خواره سره وګورئ هلته هم دغه کسان دي چې دوی په جنایتونو کښې په لویو لویو اختلاسونو کښې او بیا برخه لري او بیا دوی خلکو ته هم بیا وایي چې دا خو د محکمې فیصله او دا سړی مریض و که مریض و ډېر داسې مریضان دي چې هم دوست پر زان کردن کدی دی پر زندانی میکدی یه چاقوی تا در فرصت برابر نکل چی فیصله واخده چی در سمینگیر او یا کلان و یا کلان سرائی در در خوششی زده سفی در کنم چی در رحمری دی افغانستان در از خوششنان دی دو بادسانوالوی تا مارکشی بکر دی دغس یو ملی پروسی تا خیانت کرده پاغه بانده پا افغانستان که دیموکراسی قوی که ده پاغه بانده افغانستان که ده بشار حقوق کنده که ده پاغه بانده ده افغانستان که یو انتقالی عدالت راکلائی شوی سطح بانده افغانستان که ده فساد ده پاغه ده پاغه چکای خودای شوی لیکن متاسفانا چون رچه خلق سارا جفا کیگی چون رچه خلق ناومیده کیگی در دخو کسان دلاسه ده دی اولین کسان دی چی در افغانستان دی خلقو او در افغانستان دی تاریخ دی پا دی لوی و لوی جناتونو دی سرکر اصلو مسئولتونو دی بخاره کیگی تو مادرات سرا چیزو دسته خبرتو
په عین حال کې په افغانستان کې زورمندان اوس هم لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په قدرت کې دي. تېره ورځ جمعیت په یو غونډه کې یو شمېر دغه قومندانانو یا زورمندانو ګواښ وکړی چې که چیرې په افغانستان کې موقت او موازي حکومت اعلان کړي او په دې خاطر یې دا وویله چې باید موږ د قدرت استفاده وکړو. ستاسو د نظر دغه ډول تلاشونه څومره پایلې به ولري؟
همدغه کشمکشونه دي چې زمینه دې ته برابروي په یوازې دې چې موږ په اصولو باندې لاړ شو بېرته د خپل د ګټو او د خپل د منافعو په خاطر موږ ځو ځینې معاملاتو ته. اوس همدا اوس که تاسو تجنب دفکار کوي که دوستم دفکار کوي که اشرفنبي کوي که عبدالله کوي دا ټول دې اصل کې ملت سره خیانت کوي. د کلي د خو د دې هر شی خوندي دی لیکن دغه بېش میلیون نفوس د دې ژوند خوندي دی نه دی د اقتصاد خوندي نه دی د روزګار خوندي نه دی د روزګار دی د فقر کې ژوند کوي د په بدبختي کې ژوند کوي. دا نو په دې معنا دی چې دوی د ولس دپاره هېڅ کار نه کوي فقط خپل ګټو خپل منافع دپاره کار کوي. نو همداسې که تاسې هر ډلې ته وګورئ که د دولت موقف دی دولت هم هغه سات کې دی چې خپل یو څو کسانه دي چې هغوی طاقت د اشرف غني سره دي شعارونه ورکوي فیسبوکونه کې خبرې کوي میډیات خبرې کوي دا خواره واقعه دي لیکن هېڅوک هغه بینملي ټولنه هم دوی ته داسې نه وایي چې تاسو دغه حق نه لري چې د خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي د خلکو حق واخلئ تاسې او ډیموکراسي ته او د ډیموکراسي بنسټونو ته تاسې زیان رسوئ. اوس که تاسو وګورئ د پارلمان وکیلان دوی هم په همدغه بنیاد باندې راغلي دي او تېر کمیشنونه اوس ټول کمشنران په بندیخانه کې دي د هغه نه مخکې هغه کمشنران څومره خیانت کړی دی هغه نه مخکې چې کوم کمیشن د انتخاباتو دغه طرفونه کړي دي چې بیا وروسته کله چې انتخابات ختمېږي چې دوی بیا هغه مشکلات سربېره کېږي او خلکو ته دوی افشا کېږي او چا څوک رئیسې بندې کېږي او څوک کمشنرې بندې کېږي. یعنې دا هغه خبرې دي. ګورئ یو خبره زه تاسو ته عرضه کوم هغه دا ده چې د انتخاباتو نه مخکې کوم چې دغه شپاړس یا اوولس کاندیدانو دوی په یو پلاتفورم باندې توافق وکړو لوایحې جوړ شو قوانین جوړ شو انتخابات کمیسیون جوړ شو باید په دې کې دوی انتخابات کمیسیون باندې فشار نه وای راوستی تاسو هغه کې مداخله نه وای کړی پرېښودلی وای چې دغه کمیسیون مستقلانه توګه کار کړي. لیکن کوم چې تاسو پوهېږئ دغه کمیسیونونه مستقل نه ښودل شو په دې باندې تعدیدونه په دې باندې فشارونه په دې باندې پلویتوبونه کوم چې یو خواته او بل خواته نیم کمشنران د یو چا طرفداران دي نیم کمشنران د بل چا. دا د لوبې یا هغه قواعدو ته زیان رسوي کوم چې دغه قواعد طرح شوي دي او په دغه قواعدو باندې توافق شوی. نو زما په باور دغه ټول سیستم دغه ټول روان به اصطلاح چه من رو گورو و پول غلط منصفی خودل شده غلط روان گید او غلط نتیجه که مجدره گید اوز که افغانستان هر بحران تورسی که یه بحران مسئول به هم دفتر غنی هم دفتر عبدالله هم به جزیتی هم به درسی جمهور تلویاتی هم به اغرا کسانی خیلی به خواهو که رکو شدی نو دیده دی پاره دا چو قربانی وستی دیده دی پاره دا ولست قربانی وستی چی دولست جوان تا واقعی دی روزگار تا واقعی دی تشتلا اقتصاب تا واقعی دی تجارت تا واقعی دی دا طول آخری مجرم بدی باورم که بدی باقی که هر غلط اقدام دید پارزنی نبرابره که بحرانی را سنده تدیر کاری که او آقا کسان که آقوی یاد موقت داره یا مثلا سفرست داره یا کمبل نکم داره وقتیم که آقوی تخف فرصت پلاس وردی که آقا موقت داره یا سفرست داره را مجده که بده چه دادی بیده کشمکشون و کشالی یو سبب دی چې سبب دا شوی چې هغه حالت ته مونږ لاړ شو او هغه بدبختي دارې د افغانستان ټول قسمان دی راسته شي.
ډېره مننه. د انتخاباتو د پایلو د اعلان وروسته د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ته بشپړو زرو زیاتو شکایتونه رسیدلي دي. استاد نظره که د شکایاتو کمیسیون پر دغه ټولو شکایتونو غور کوي، آیا دا پروسه به نوره موجده نسي او که چیرې زیات جنجال رامنځته سي اصلي لاره به ستاسو نظره څه وي؟ آیا بیا به د 2014 کال سناریو تکرار نسي؟
زه په دې عقیده یم چې ګورئ، د ثبات همګرایي ټینګ کمزوری دی، ځکه چې ولایتونو پروسه در اوله او اوس دیدی اقرار داده چه دا نور و لات کم دا پروسه که سر اقیل شی دا بیاش میرینه چه دا یا وقت نیسی کم از کم دو میاشتی یا نیم میاشتی آدیر یا کم که توی دا موضوع پا اوله که مطرح کره وی بدا ممکنو بل چه کم دا مختی چه مارسو که چه دلوبو که اصول و قواعد باندی که توی نوال اتفاق کرده و باید امره باندی توی روان سی دا چه هر او راز نین شرایط را منسته کیه دا خپلا پروسا ریز باید کیه و خپلا پروسا بیتبار کیه. دو توس یا بفکر داده که مثلا اغلیشتنای چون چه ها دخون کنده تدابل بایلیم کنده دا خپل بایلی نمانی او دیده پاره چه اغا بل کسم بیتوار او گرده پروسا بیتواره کهی او ار او راز نیلی بانی را مجده کهی زده سکر کام چه دیده شکایات و شمیر تقریبا ناز دول از دره کرسیده زده یاو راز نورم پاکی و چه دغا شناتونا باید ساکشی و استداش که اتونا ارگیوی کهی او دا توری کهی نو کیدهی شکل دول از دره شکایاتو که یا چه خوبه رشته و خیلی دا خود اسه مانا نلیشن ها دول از دره شکایاتا دول غلط شکایاتی بده که با اتمن یا تیداد اشتراتونی چه آغا درستی ها خیبا درچیه. نو بیا هم دا پاگه فیصدی رای بانده تاثیر کولیشی کمچه دیده راکتر پروشتر خیلی پانزوز اشار یا سرموش به کفی ساده ده. نو که دوگه که درست شکایتی نتایداشی که آقا موسوخ که نبی آقا دلاتر به مصرفانی درای مجمع آقا تولیشی تغییر و تولیشی آقا تا چیزا خودیش کنید که انتخابات دوهم پرانتوزی آقا دوهم پرانتو چیزی داری و بلا مرحله ده چیزا دیکیم تقریبا ممکن ده چی او کارولا چیزی دا بیای خول بلالانجه ده چم ده حکومت بطرال وقت پوری یا تم بل حکومت برانجی یا تونه چیزی دا تقیقت که دفع افغانستان خلق و مصیبت تیوانی کیزی اون دیگی بلی براد.
مننه د سولې په نامه چې کوم کاروان ډیر په خوا د هلمند ولایت څخه را شروع شوی او تر اوسه پورې هم ادامه لري. پرون په فرا کې دغه کاروان او ویش نه پاره بیا طالبانو نیولې دي. ستاسو د نظر د دغه سي سولې غوښتونکو کسانو سره چې هغه په افغانستان کې د سولې ژغ پورته کوي او بې طرفانه د یو ځای څخه بل ځای ته په خپلو شخصي مصرفونو باندې په پښو باندې سفرونه کوي، مګر بیا د طالبان د خوا څخه هغوی ته زجر ورکول کېږي یا د نورو مخالفینو سره، دا به څومره بدې پایلې ولري او د دوی دغه ږغ چې پورته کړی دی تاسو څنګه څېړئ؟ دا خو یو مدني غږ دی،
خلاصې او زه په دې باور یم چې دغه
مننه. تاسو ملي حرکت ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې خوا بدامنۍ وجود لري، دواړو لورو جنگ ته زور کړی دی او د بلې خوا فساد او مخدره موادو قاچاق، همدارنګه د ولسمشری د انتخاباتو جنجالونه، همدارنګه د زورمندانو ګواښونو په موجودیت کې، ستاسو د نظره څنګه کېدای شي چې ملي او ډیموکراتیک قوتونه په مجموع کې روشن فکران د دغه بحرانونو د حل لپاره کار وکړي او دی به څنګه وکولای شي چې د دغه بحرانونو په حل کې خپل رول ولوبوي؟
او دا ته د وتر یو کلر او ایستو شته اته مخته خبره ده چې دا حرکت نه نپریدی اگا روش تخت نپریدی دولت پدی کلاس ہوئی طالب پدی کلاس ہوئی درانیان پدی کلاس ہوئی هیچ یا اون نهوزت دموکراتیک نهوزت پا افغانستان که تو نوزا پوری برای علا شوهره ده اچیزان تا دموکراتیک نهوزت وی اچیزان تا خلق و دی منافع و ساتون که بودی و تا سفانه دقیقا اغا استخباراتی تغییر لخوانه دان دیمانی کیگی او پا مختلف و نمون و بانی زفر کیگی غیر مستقیمه کنگه اوز که تاسی او گوری تیگه اول از سرطن از نمان داد که دست نمان نمو چه اغا دی روشن فکر دی قشر نه یا دی اغا دیوکراتیک و احضاب از نه رواتلی ده کن یا زورواتی و یا دی تون حوات نماینده و یا دی تم تزدیم که کسانو چه دی دوی تاریخ بفانستن که متاسفانه چه خود تاریخ نمه خو اغا حرکتون رو چه اغا دیمکراتیک دی اغا اولیسی دی اغا دی خلق دی منافعون راپورتشی دی اغا حرکتون رو تحید زمینه نشتا طول پروژه طول حرکتون رو دلتا پا فانستان که پروژه دیدی که دی مدنی طولن برخ تاسم بولی و چو کسان دی مدنی طولن پیکداران پورن برخی دی ناسی که حقوق بشر رو بوری نو چه کسان مشهور معلوم دی که اغا دی حقوق بشر کنیم بل چه کلتا نیشو اطلای بل چه کلتا پرانجمن که پا کمیسیون که نیشو داخل دلائی که دی سنه پروسه و گوری آلتا و آغا سی کسان دی آغا دی که داران اطلاع معلوم ناست دی پیسو ماز دی خاطر ناست دی آلتا که هر دی که تاسی و گوری مکاسفانه دا اغا یا اونی مخفیا موجوده حتی پا پولیسیون که اپوزیسیون نشی کرکنه تو اپوزیسیون که مغازی کس ناس نه چهار و خپلا پا دولت که راسته یعنی اوز خبر دلت زید که تدرس یوالا که سرخم کدیسی چه ملی دیموکراتیک حرکات دی خلق و دی بستر نرافات چیدی او در رپول شان در حوش چی دول نیسی غیر ممکن شوه دی متاسفانه پا فانستان که حکومت یا وقت مافیاته مخالف هم حکومت که دی او هم بل اخت مافیا ده پیده که بواد مخدر شتا پیده که ده قاچاق شتا پیده که انسانی قاچاق شتا پیده که فساد شتا پیده که دوشن که تاکه هر برخه ده دولت ده ده مخالف ده دولت ده تنجمینه او گوره یا مدنی طولینه او گوره یا مثلا حتی ده سپورت تو گوره ده کرکت او گوره ده فوتبال او گوره ده مور نهاتی نو گوری کدی که اغا مافیا دار تاسی پوازی کجا تکلشی چی بی دوغ نهاتی نو دار دوغ انستیتیوشنی نو دار خپل گرد ترلاسه کهی او خپل نشورتی نو خوری خپل اخلاقی او اقتصادی فساد ناسه آوری
منن پاس تاسو دا نظر دا حل لاره چه دا او رتلون کی تاسو په دغه سی حالاتو کې څنګه چلی
مشکل خبره ده زه داسې فکر نه کوم چې دومره اسانه خبرې چې شاید د دې لپاره د حل لاره ولکې د حل لاره دغسې یو زحمت ته ضرورت دی چې هغه په معاملاتو پسې لازمي شي هغه د فساد مخه بنده کړي هغه واقعا کوم چې خبرې کوي په معاملاتو نیوله هغه واقعا د خلکو درک لري او دا دغسې یو زحمت ته ضرورت لري چه دیر قوی بی ما افغانم چیزا خبرت راست کم ما خبنا اولسمشر تا یا وقتی ولیل بینید چه تا باید زان درست یا سمبول دیور که چه در طول خبر استاب بودید که خلاصه شی متاسفانه اولسمشر پدید این زکرونه که اغا اتکا چه کم دیدی توقع زنونگا دی اولس توقع دیروا چه پر اغا روشانان دباندی بی پر کسان بانی چیدی تخصص و لری پا کسان بانده که تری تجربه و لری استواری پا کسان بانده و سوار نشو دینار یا که داد کسان سر چاقو تیداری فساد اخلاقی فساد قاچاقو که تو بازدونی که تو مافیادان که شیشو او زده چه دیده دی پارا کمپاینی که دیده دی پارا دراتون که پینزو کلونو مسئله خوندیسه که دی پارا معاملاتی بانده لار اوس هم چې زه تله فکر کوم ولسمشر داسې یو موقعیت کې دی چې اوس د دې د لاس نه ماتنه دلته فکر نه شم کولی چې دوی وشي کولی چې دا فکر په سمه لاره بېرته راوګرځوي.
مننه دا چې ولسمشر د انتخاباتو د اعلان وروسته په یو بیانیه کې ویل چې زه به د مسعود او د مزاری لار تعقیبوم. همدارنګه دا چې ویل کېږي جبل سراج ماڼۍ غواړي چې د مجاهدینو په نامه ونوموي، دا څه ډول معاملې دي ستاسو په نظر؟
همدا خبره ده چې تاسو اوس وګورئ په افغانستان کې په ټول احترام چې زه د هزاره ملیت لرم، په غیرت ملیت لرم، مزاری د هزاره د ملیت سمبول نه دی. مزاری یو قاتل دی، یو جنایتکار دی. هزارگان نور خیلی قهرمانان خپل بستر کې لري. یا مثلا بسود درست دی چې د پنجشیر دپاره به هر څه وو، لیکن د ټول افغانستان دپاره هېڅ شی نه وو. او هغه هم وایي چې جبل سراج کې همدغه مسعود او همدغه مجاهدین او همدغه مقاومت ایجاد کړی و او وران کړی و. نو اشرف غنی د خپلو معاملاتو په خاطر د دې د خاطر همدغه ملي خلاص دی چې موږ په دې باندې باید وپوهیږو چې ولې ډاکتر اشرف غنی داسې کار کوي چې صرف د خپل انسان بقا په خاطر هغه چې تاریخي ماڼۍ دوی د جهاد مقاومت په نوم نوموي. آیا جهاد مقاومت کوم ښه تاریخ دی افغانستان کې؟ زه خو جهاد مقاومت نه جهاد او د مقاومت د افغانستان په تاریخ کې ښه تاریخ نه بولم. دا د افغانستان هغه توره دوره، هغه تور تاریخ دی چې ټول افغانستان په دغه څلوېښت کال کې د همدوی دغه تاریخ چې دوی د تورې تاریخ د لاسه کړېدلي دي او تر اوسه هم د دغه زنځیر نه د خلاصي توان او فرصت نه لري. نو دا د ولسمشر یو لوی خیانت دی، کوم چې یو خواته د مزاری خبره ده او بل خواته د کاروان خبره کې. دا دواړه د افغانستان قهرمانان نه دي، د دوی تاریخ خلکو ته ظالم دی، د دوی تاریخ د افغانستان ولس ته ظالم دی چې دوی په کومو جنایاتو باندې دوی ښکېل نه وو، په کومو جنایاتو کې دوی شریک نه وو. د کابل ویجاړول د افغانستان، د اردو خرڅول د افغانستان، د منابعو خرڅول د افغانستان، د معدنو خرڅول، د خلکو په سرونو باندې د میخونو وهل، د ښځو تیونو پرې کول، د رقص بغده په نوم هغه داستانونه چې خلک وایي، دغه ټول د همدغه کسانو د افشار واقعه، د خپله د کابل د ویجاړېدلو واقعه، همدغسې نور د افغانستان د ثروت د لوټولو واقعه، دغه قصبونه او دغه بانجان او دغه تجارتونه، دغه په کار کې کسان چې دوی امکانات لري د بانکونو کې دا پیسې، دغه ټول د همدغه جهاد او د همدغه مقاومت نتیجه وه چې افغانستان ولس یې اوس بېچاره کړی. اوس خپله چاته نه شي کولی چې همدا اوسني امکاناتونه هم دوی په خپله ګټه استفاده وکړي.
ډېر زیات مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اقمر، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته زیات پرلتبونه غواړم. بیا هم ډېره مننه د خدای په امان. گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې له مخې مو په امریکا کې د عقلي او عصبي مرضوي د متخصص ښاغلي ډاکټر خلیل رحمان رحماني سره مرکه کړې ده چې دا د استایست توجه ورته راګرځو.
بلې ډاکټر صاحب، د دوست اواز د رادیو څخه تاسو ته زحمت تر کوم، هیله ده چې زما سلامونه او نیکی هیلی ومنئ.
خوشحال اوسئ، سلامت اوسئ، همداسې ستاسو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سرمانه احترام وړاندې کوم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په تیرو پروګرامونو کې دا ثابت تشویشونو او نورو عقلي او عصبي مرضیو په هکله په زړه پورې مطالب وویل، که چیرې نن په دغه هکله یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې ولې یو شمېر انسانان ډیر بدبینه وي او د نورو په مقابل کښې، یا همدارنګه د هغوی ولې دا خوښېږي او یا هوس وي چې هر څه د هغه وي او ډېر خودخواوي، یا په انګریزي اصطلاح سیلفیش وي.
بلې، واخلم ډېر په ځای سوال دی او معقول سوال دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ د انسانانو عادت د کوچنیوالي په وخت کې د خپل چاپېریال نه موږ تاسو اخلو هغه زده کوو، یعنی دا چې هر هغه څه چې زموږ ستاسې په اجتماعي او ټولنیز ماحول کې تېرېږي هغه موږ د کوچنیوالي په وخت کې ثبت کوو. هماغه عادت بیا زموږ ستاسو د جهانبینۍ او د وجدان سازۍ سبب ګرځېږي، او د هماغې عینکو نه موږ تاسو خپل جهان، خپل کړه وړه او خپل عمومي اجتماعي ارتباطات تحلیل او ارزیابي کوو. زه باید عد کړمه چې موږ من حیث ارسال محکوم د اجتماعي کړنلار یو. که چېرته د کوچنیوالي په وخت کې زموږ په ژوند کې داسې سعادت د والدینو د خوا نه خصوصا ښکاره شوي چې په هغې کې دی د نورو په مقابل کې د حسد، کینې، عقدې او داسې نور قضایاوې تبارز شوي وي، امکانات د دې زیات شه دی چې موږ هغه عادت والدینو نه واخلو. دلته باید یو بل ټکی تاسې او ستاسې محترم اوریدونکي متوجه کړم چې د کوچنیوالي په وخت کې موږ معمولا من حیث یعنې دا یو سایکولوژیکي امر دی چې د کوچنیوالي په وخت کې موږ او تاسو معمولا احساس انفیریورټي کوو. انفیریورټي په دې مفهوم چې د نورو په مقابل کې احساس د کوچنیوالي کوو، احساس د ذلت کوو، او که چېرته دغه تکلیف زموږ کله کله په هغه احسره وجه باندې حل و فصل نه شي، د دې امکانات شته دی چې هماغه انفیریورټي کامپلکس زموږ په کلم چې عاقل او بالغ شو د سوپیریورټي په شکل باندې، یعنې د نورو نه د اولویت، د نورو نه د پورتوالي، د نورو په مقابل کې د تکبر او د غرور نه استفاده کولو باندې موږ دغه تکلیف مجبور کړي. دلته د دې ټکي نه زما منظور دا دی چې هر هغه څوک چې داخلي ضعف او ذلت احساس کوي په دې زیات امکانات شته دی چې په سایکولوژیکي لحاظ باندې دوی په مجالسو کې او په محافلو کې او په قضایاو کې د نور نه ځان کاملا فوق العاده تر او پورته تر معرفي کړي. دا متاسفانه چې یو ډېر عمیق اجتماعي تکلیف دی چې زموږ په افغانانو کې نسبت نورو ولسونو ته او نورو ملیتونو ته ځکه زیات دی چې موږ افغانان یو زیات تعداد محرومیتونه هم لرو، او دغه محرومیتونه کله کله د دې باعث ګرځېږي چې موږ ته یو نوی احساس په ضعف پیدا شي، په خپل نفس باندې حاکمیت ونه لرو، د نورو په مقابل کې ځان راته کم ښکاره شي، او په دې شکل باندې موږ دغه د سوپیریورټي یعنې د نورو په مقابل کې د اولویت ادعا وکړو، نور راته ذلیل او کم ښکاره شي. دا مسئله متاسفانه چې یعنې هغه څنګه چې لازم دي چې سړی باید په دې باندې خبرې کړي. ستاسو سوال ډېر جامع دی او دا ډېر زیات تفصیل ته ضرورت لري، امید لرم چې دغه کم جواب کفایت کړي.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، ولې یو شمېر خلک کوشش کوي چې درواغ ووایي او یا کوشش کوي چې خپل ځان غټ معرفي کړي، او همدارنګه دوی داسې په اصطلاح درواغ وایي یا داسې خبرې کوي چې هغه بالکل یې مبالغه وي، یا هر څوک په پوهېږي چې دا سړی خبرې رښتیا نه دي، یعنی واقعیت نه لري، آیا دا هم یو ډول مریضي ده؟
بله، واقعا زه بیا هم باید عد کړم چې بیا هم د شخصیت جوړښت، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، د یو انسان د شخصیت جوړښت همداسې یو حیثیت لري لکه یو څوک چې عینکې په سترګو دي، او د هماغو عینکو نه دوی خپل ځان خپل اجتماعي کړنلاري او خپل ټول د ژوند مسایل تحلیل او ارزیابي کوي. د دې زیات امکانات شته دي چې دروغ ویلو مختلف جهتونه موجود دي. بعضې خلک په دې خاطر باندې دروغ وایي چې معمولا دوی تهدید نه شي، دوی هغه کوم مکافات چې ورکول کېږي دا مکافات د اجتماع د طرف نه وي، دا که د فامیل د عضوی د طرف نه وي، په دې خاطر چې هغه د لاسه ورنه کړي هغه مکافات، دوی کوشش کوي چې د مقابل طرف جلد توجه وکړي او د هغوی قناعت واخلي. متاسفانه ووایم چې معمولا د کلم چې قضایوي په غلط شکل باندې وړاندې کېږي مقابل اړخ ته، د دې امکانات شته دي چې ارتباطات نور هم مختل کړي، په ځای دي چې د یو دوه اشخاصو ارتباطات سره نږدې کړي. تاسو تکي دغه سوال د حب په ارتباط باندې او د نورو په مقابل کې د غټوالي په ارتباط باندې یا د نورو مقابل کې ځان لوړ ګڼل هم د همدغې عینکو د تاریخ نه کېږي، یعنی د انساني شخصیت سازي او د انسان د دغه فکري درایت، یعنی دغه قضایاوي دي چې معمولا زموږ ستاسو په کروړو کې او د نورو سره په ارتباط کې ډېرې او بارې رول لري. نو دلته یو ټکي ته اشاره کول په کار دي، او هغه دا دی چې معمولا دغه مسایل کیدای شي چې والدین محترم د کوچنیوالي په وخت کې خپلو اولادونو ته جدي متوجه شي. که چېرته یو کوچنی د کوچنیوالي په وخت کې د دروغو په ذریعه باندې کیدای شي چې د مجازاتو نه خلاص شي، او یا دا چې د والدینو جلب توجه وکړي، د دې زیات امکانات شته دی چې همدغه عادت د کلم چې عاقل او بالغ شي د ځان سره انتقال کړي او په ورځنیو قضایو کې ترې استفاده وکړي.
همدارنګه برعکس یو شمیر خلک ډیر زیات کوشش کوي چې د ګوښه ژوند وکړي د نورو خلکو څخه، او ځان ډیر خوار او ذلیل احساسوي، او زیات د کار کولو څخه ډاریږي. په طور مثال د اجتماعي کارونو او یا نورو څخه یو ډول ترس احساسوي. دا څه ډول تکلیف او مرضي د خلکو په وجود کې؟
زه باید دا کوم چې یو تعداد اشخاص دي چې هغوی ته avoidant personality disorder د شخصیت سازی دغه دوره معمولا د ژوند په اتلسو کلو کې، یعنی کلم چې یو انسان متوتر سعادت اتلس کلو دپاره د خپل ژوند په کروړو کې وښي، د دې شخص دپاره بیا د پرسونالیټي ډیسورډر شخصیتي یو تکلیف ورته پیدا کیږي. سره د دې نه چې ما د تیرو پروګرامونو په ترڅ کې عرض کړی و چې اصلا شخصیت سازي د ژوند په اولو شپږو کلو کې، پنځو شپږو کلو کې، خو که چېرته یو سلسله عادات په متواتر ډول باندې تکرار شي، نو د دې امکانات برابري چې په اتلسو کلو کې یو شخص باندې که چېرته شخصیتي تکلیف ولري هغې پرسونالټي ډیسورډر ورته یعنی ډایګنوز شي، تشخیص شي. دا چې ما اوایډنت پرسونالټي ولري، یعنی په دې مفهوم چې بعضې اشخاص دي امکان د دې زیات موجود دی چې د داسې یو مور په اړخ کې یا د داسې د فامیل په اعضاو کې دوی لوی شوي دي چې هغوی همیشه د نورو نه انزوا اختیار کړي ده، فاصله یې نیولې ده، او په زرزرۍ باندې خوشحاله دي نسبت دې ته چې په اجتماعي کړوړو کې دوی دخیل شي. دا یو زده کړه شوی عادت دی، خو که چېرته داسې چې د کورنۍ نور غړي داسې صفات ونه لري او یو شخص د کورنۍ په منځ کې کوشش وکړي چې انزوا زرزرۍ اختیار کړي، د نورو په ارتباط باندې احساس د ذلت او خواري وکړي، امکانات د دې زیات موجود دي چې دا شخص دې د ډپریشن د مریضۍ ښکار وګرځي. یو د ډپریشن د مریضۍ د علایمونه د نورو علایمو په شمول د بې خوبۍ او د بدو خوبونو لیدل او د بې هدفۍ او په ژوند کې ناامیده کېدل، حتی د ځان وژنې افکار په موضوع کې تېرېدل. یو د دې عاداتو نام هم دا دی چې یو ډپرس او یو دق انسان معمولا د خلکو نه فاصله اخلي، د دوی سره ذهنیت خپل ځان د نفرت او د ژوند د ناامیدۍ ذهنیت ورسره پیدا کېږي. همدغه دی چې که چېرته زموږ دوستان په دغسې یو تکلیف باندې دوچار یي، زما مشوره او توصیه دې دوستانو ته دا ده چې لطفا په اجتماعي کړندارو کې ځان نه داخل کړئ. اما که چېرته بیا هم نشئ کولی چې یعنې په ژوند کې به تعادل راوړئ، بیا زه یعنې باید سپینه درته ووایم چې تاسې تکلیف لرئ د ډپریشن، او لطفا یو سایکولوجیست ډاکټر ته لاړ شئ.
دغه دواړو قسم خلکو په ارتباط هم دغه چې مخکې متاسو اشاره ورته وکړله چې دا ډېر خودخوا وو په حساب ډېر لاپی ولي یا مثلا ډېر دواغ وایي یا ډېر ځان غټ مرف، همدارنګه دغه برعکس خلک، د دغو دواړو په هکله تاسې څه مشوره بیا هم لرئ چې دوی باید څه وکړي چې داسې نورمال ژوند وکړي د یوه طرفه او په سایکولوژي لحاظ دغه مریضي تداوي شي؟
بله، د اول ګروپ په منځ کې یو تعداد داسې کسان شته دی چې هغوی کیدای شي چې د درواغو په نتیجه کې خپل انځان یو ځای ته رسولي، خو زما مشوره د دې دوستانو سره دا ده چې معمولا درواغ یا په نورو باندې ځان غږ ګڼل دا نه تنها ده چې تاسو خپل منزل ته نه رسي، بلکې اجتماعي کړنلارې مو مختلفې یعنې خرابې، او د خلکو اعتماد ستاسو څخه سلب کیږي. زما مشوره دې دوستانو ته دا ده چې دوی باید په خپل عزت النفس باندې کار وکړي، او داسې واقع بینانه خپل ځان ته متوجه شي چې دوی د نورو نه څه کم لري، کوشش وکړي چې په خپل ژوند کې داسې مصروف شي چې دغه مصروفیت یې مؤثریت ولري، هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په اجتماعي کړنلارو کې دوی دخیل شي، او په عین زمان کې خپل صحت او سلامت ته جدي متوجه شي. تاسو بهتر معلومه ده چې سلیم عقل په سالم وجود کې موجود دی. هر هغه څوک چې اکسرسایز کوي او په ژوند کې د یو خاص تعادل نه کار اخلي، افراط او تفریط ته نه تسلیمیږي، د دې زیات امکانات شته دی چې که په نورو باندې ځان پورته ونه ګڼي، امکانات د دې شته دی چې د نور نه ځان ښکته هم ونه ګڼي. د دویم ګروپ په ارتباط باندې هم باید ارز کړم چې دا د تفرید ګروپ دی، هغو چې ځان د نورو نه انزوا کوي او یوازې ژوند اختیاروي او د اجتماعي کړنلارو نه کاملا ګوښهګیري اختیاروي. د دې دوستانو زما مشوره هم دا ده چې لطفا په اجتماعي کړنلارو کې ځان مداخل کوي، هغه فعالیتونه چې تاسو د هغې نه حظ وړئ ښه مرازي د هغو اشخاصو څخه چې ستاسې ته په درنه سترګه ګوري او ستاسو خبره پرې اثر کوي، د هغو سره ملګرتیا شروع کوي، په اجتماعي مسایلو کې ځان مداخل کوي. زه درته اطمینان در کومه چې دغې طریق نه تاسو کولی شئ چې خپل عزت النفس سنبال کوي، او دا احساس تاسو سره پیدا شي چې تاسې هم که د نور نه پورته نه یاستئ، د نور نه هم ښکته نه یاستئ، ستاسو انساني کرامت د نور نه تفاوت نه لري.
په امریکا کښې د عقلي او عصبي مرضوي متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني، ستاسو د مرکې څخه مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
خوشحال سئ، سلامت سئ.
تشکر، خدای په امان.
خدای.